السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخي حواله کبل نه ماشومان مړ شوی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماشومان تیر څو ورځو کې په شهر بزرگ جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړ شوی دي. په غور کې هم سړی هوایا وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روختون چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي. د روختون د احوال مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړی حوال عمله یې ساور کړي، 15 نور کسان هم د سړی حوال عمله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روختون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړی هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړ کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د خځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوی حنفي د چهارشنبه په مخام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله مند ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینه یروان ختیسته په 110 کیلومتری کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونې کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. د اندېخنی وروسته له هغه دی چې پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسول عبد الله محمدی رسنیو ته په وستولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لګ تر لګ اویا کسان وژلي او تر اویا زره پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل له مخې سړه څپه به یو بل اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفی 3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړي او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکه په پایل کې د چارو لکتون کې عبد النصير رښتیانه کړی ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونونه کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډیره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې اتیا سلنه خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او شپته سلنه خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو برعلاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف و باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو تا دیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډرد او معیاري جاده یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپتاسو د ته هم اشاره درلودل چې د یخنۍ دغه چپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیرې کوم طبقه خلک متضرر شوې دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له حاضر وضعیت خراب شوی ده. ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي، ځکه چې هوا ډیره یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجنه پرمختګ نه د کړای او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسي نه لري. او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنی راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنی د دغه چپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره به څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت سرال یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده او سره مرسته کوي. همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي. نو زه فکر کوم چې دا یخنی دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي. نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندوی هدارو پرته له هر شی نه زر تر زر ځان دغه خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي ترڅو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موش پر لنډو څپو 19.25 متر باندې واوري.
د افغان انجنو او خزو د زدکړو او کار پر حق د ترکی او ایران لټینګار روسته یو شمیر افغان میرمنې وایي زدکړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی له افغان خزو او انجنو له حق دوی د افغان خزو او انجنو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لاحتو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د خزو لپاره د زدکړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مورب هانتون د تپانځي ماسله واچي اوس په کور ناسته ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوی دي. عقل ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق ده چون هم زده کړو کو. یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محروم کی. کله چې دا ناست کی د اسلامي کشورونو طرف نه، ترکیه او ایران دل طرف نه، خیر دی سی خو د ناست مقابل کې به تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په 3 دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې په انتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګو او دغه شانې په نا دولتي موسسو کې میرمنې لکار راوګرځولې. مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندې هم تړلې وو او د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکار منه کړی وي. مدني فعال همیرا قادری وای ډیرای دغه میرمنې چې لکار راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټون کې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي. ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي. د ترکی او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکدارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زکړو په ځت نه دی بلکې په زکړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان دی اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پانتونونو په ګډون په حرکت چي وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو پاړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړی ده. دا چې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له 1.3 میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محروم دي. ښاغلی ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر ل 4 شنبه 24 ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبه پورز د مازیګر ل 4 تر 5 بجو په ژوندې بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویل دي چې هغه څه چې د محل په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دي. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاستراوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهوسوي. د ادارې د غراز زیاته کړي چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. ورسته له هغه چې طالبانو 13 دسمبر میاشت شدزی په هنتون تل تاګه منه کړي او په غیر دولتي موسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینې موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک تر رسیدو وروسته لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پرنجونو پر مخ وتړلې، بیا د شذینه محصولینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د شذو کار مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د شوزو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته شدي سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان شوزو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولای سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به په همدې خبرونه کې راوخلم او خپاره به کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې په خوانی غړي اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل ملمنی دي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاس وایمه. لمړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړې دي چې له طالب چارواکو سره ونډه وکړه، له دوی سره لید کاته وکړه او دوی قانې کړی چې انجونی درس ته پریږدي او شذې کارته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځو ته سلامونه او نیکه هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدا رقم ملاقاتونه د دوی سره دوامدار وي، نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، دوی سره خبرې وکړي. همدا رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ ورته لکه د اسلامي وادرو استاد دلته راشي، دوی سره خبرې وکړي. نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا حدود هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بند نه ده او جواز لري. او خو ځوانونه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروعالو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نزدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خو تعلیم کې کار کولو. نو اوس دا نوې شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمونږ په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هیواد دی، دا شی نشته. د تعلیم نه بندې نه دی، په ایران کې بندې نه دی، په ترکیه کې بندې نه دی، په مصر کې بندې نه دی، څومره اسلامي هیوادونه چې دي دا بندې نه دي. نو طالبان باید په دې قانع شي دا د ښځو مسلم حق دی، تعلیم او د کار. نو چون ښځه بشر دی او دا بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي چې باید تعلیم وکړي او ورسره باید د کار زمینه ورته برابره چې کار وکړي. خلکو دوه خپل شرایط لرل ویلي چې مثلا محیط برابر دی، تعداد نه دی، هغه دي افغان جنکۍ ټول شیان ورسره منلي وو. یعنې پخوا هم زه په دې پوهېږم چې د افغانستان جنکۍ او ښځې به حجاب اخلي پوهنتونونو ته، مکتبونو ته، کار ته. خو بیا هم که دوه ځینې شرایط واقع مسله ومنل، مګر متاسفانه مونږ ولیدل چې پوهنتونو کې د امتحان اخري ورځې وي، دوی ورته دروازې وتړلې. یعنې 5 کاله شپږ کاله سره خواري وي، فاکولته وي، په اخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکۍ ته نهدې فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلکو خپل اولادونه فاکولته ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي، پورې وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه. مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا چې هره ورځ مونږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، او دلته مثلا خلکو ته سپاوی کېږي، او دلته خلکو ته سپاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچاره ګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څه روپۍ پیدا کړي، خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي، خو چې به عزته ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دویم دا چې دوه اولاد محرومېږي د درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټول ورته په کور کې دوی پر سخته ده. هغه هم پوهنتونونو کې وي، هغه هم مکتبونو کې وي، یو علم پارۍ پکړي وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي، او که قانع نه شي بیا دوی دوه په تاوان دي. نو د خپل انسوا ته ځي، لکه تر اوسه چې په رسمیت ور پېژندل شو، پس دېنه به څوک په رسمیت نه پېژني، او همداسې به یوازې پاتې وي. خو دا به بالاخره افغانستان د خلکو لپاره تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي، مونږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی اعلان وکړي چې اویا نفر مړه شوي دي د یخنۍ نه. یعنی که دا یو نړیوال سره کومک ونه کړي، نو افغانستان خو څوک کفاله دی چې نه لري. په دې راته دوی هم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګرنی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خاطره اسحق زی صاحب، تاسو څخه په همدو خبرو په دوام پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستیال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې لمرشري سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری هم ورسره د دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دی. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړې و، او دا یو مسلمان چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام او درنښت تاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هان په ټوله کې کړه سمو شکه چې موږ مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان څه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د ښځو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، په کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیڅ چا، هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودې چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او نور نړیوال ټولنه چې مخکې په تیر شل کلونی کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیز دی و افغان ما ونندل چې واقعا د دې ملاتړ موږ د رښتینې ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې شکل په دې و که چیرې دلته مابینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاید وس چې په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول، نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رغ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولی په افغانستان کې په زرهاو کسان، که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هیڅ نه وه اتاق مشرانو مخکی او اعلامی خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولې. نو نړیوال ټولنه هیڅ نه کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوي. ولې راځو کچیر اوسنی حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې وخت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه وسی، پرشتین ډول کچیر واقعا نړیواله ټولنه امریکا یا هم دغه اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځین واخلو او ډیر لس راوړنې به ولرو. همدا طالبان به تاسو وګوري هم به د جمهوري نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دی ومني، ځکه کله چې دوی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لڅ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لڅ مخ باندې خبرې ورسره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ دوی کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه سول، حکومت د دوی په واک کې سو، نو دوی بیرته هغه مسلمانان سو، دوی طالبان سو، دوی بیرته هغه سخت دریځه کسان سو. آیا ولې د دوی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دوی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانانو پر دې باندې واقعت باور کړو او دوی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دوی به هم د یو ډیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان اوسو، جګړه به هم ختم شي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دوی ته ورسېدي، نو دوی تر هغه تیر ځلي تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نشي کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د 40 میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هر اونۍ دي ترالیږي، دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړي وای. که دې واقعیت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو. موږ په دې پیژو چې طالبان خپل نه دی راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي دي، تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله تر سره شول، نو دا ټول ته واضح ده. دا جواب ته زه نه غواړم پراغه باندې بحث وکم، ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه اسلامي هیوادونه پرشتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعیت دغه اوسني حالت نه دي پر پیرسو، نو دوی کولی شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیه سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریځ تغیر ورکوي او څو به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحاق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژی امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي پخپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دې یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زموږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زموږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دی دا وطن پریدي پر څومره ناقانون او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوهه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځای نه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړي ډوډۍ جوګه دلته نه کېږي، کار نشته، روزګار نشته. نو دوی تښتي. باور وکړه چې متقاعدین ته معاش دوی نه ورکوي، نور څوک چې په مامورین چې په دولت کې کار کوه هغوی په کورونو کې دي، هغوی در په در دي، عاید نه لري. ته باور وکړه چې دلته څوک په چا باندې پور لري، پوهیږي چې نور کاروبار نشته، په هغه باندې غاښ لګوي، د هغه پوټکی وباسي چې دا هر ځای نه کوي، ماته پیسې راکړه. خبر نه دی، خو خپله ښه پوهیږي، درک لري چې عاید نشته، کار نشته، روزګار نشته. یعنی خلک په هر رقم په تکلیف دي، چې بیرون وګوري چې دا موټر هم په لاره ځي، ته به وایي چې دا هم رواني تکلیف لري، او خلک چې روان دي خو یو به ته خوشحاله ونه ګوري، ځکه دوی په سر اخیستي دي د روزمره او ژوند پرمختګ دپاره، کار نه، روزګار نه، اقتصاد صفر، نور کاروبار، ژوند ختم. او هر کړنې چې دوی کوي، دوی صرف هغه څو خبرې محدود چې دوی وایي په دې خاطر، په دې وجه چې موږ پر رسمیت نه پیژني، یا زموږ سفرونو بندیز شوی دی، او یا پیسې تاسو بندي کړي. پیسې خو هغه ضمانت بانکي دی، هغه داسې نه دی چې هغه په کار واچول شي. درسته دی، اما دوی سره بیا هم هغه مرستې کېږي چې کسوړي ورته لیږي، هغه هیڅ چا نه دی لیدلی چې څنګه کارول کېږي، څنګه مصرف کېږي، کوم دي څنګه دوی ته رسیږي. خو دا زه د دواړو خویندو خبرې تاییدوم، څه چې دوی وایي هغه حقیقت دي. هغه ملاتړ چې ملل متحد او نړیوال ټولنه دوی سره کوي د پردې شاته، او دوی هغه د چلیږي، نو معلومداره خبره ده چې کومې خبرې چې دوی کوي هغه به صادقانه نه وي، هغه به ډېر نمایشي چې دوی راځي خپل غبرګونونه، خپل هغه تاثرات ښیي چې موږ دوی سره موافق نه یو، مګر ولې تاثیر نه کوي؟ اسلامي ټولنې ته دوی څه توجیه لري چې په خپله مسلمان دي، او هغه راځي دوی ته وایي چې تعلیم خو په اسلام کې بندیز نه لري، او روا ده چې باید نجونې او هلکان یو ځای تحصیل وکړي، دواړه حق لري، د دې اسلامي حق ده. نو خبره په دې کې ده چې امکان لري چې نورې خبرې وي چې موږ نه پوهیږو، او دومره دوامدار شو که دا لا پسې دوامداره کېږي. میډیا خو فعال نه ده، دومره د ولږې نه خلک خودکشي کوي، ځان زندې کوي چې نه شي کولی خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي، ټول رواني شوي دي، د دې راپور څوک نه ورکوي. ته باور وکړه چې موږ خپله وینو چې خلک په څه حالت کې دي، خلک خپله ځان له منځه وړي، د ولږې نه له منځه ځي، د یخنۍ نه له منځه ځي، شرایط نشته، برق نشته، روزګار نشته، د خپل د کور د ګرمول د پاره امکانات نشته چې اولاد خپل ګرم وساتي، اولاد یې له منځه ځي. تاسو لاړ شئ شفقانونه ایسایه واخلئ چې څه حال دی. نو دا رقم ژوند که نور هم دوام وکړي، تاسې فکر وکړئ چې تعلیم د یو ملت د بقا خبره ده. دا خو د دې نه ده چې ته څو ورځې یا څو کاله به دلته اوسې، دا خو تا لوبه وکړه د انسانانو د سرنوشت سره، د میرمنو، د نارینهو. همدا اوس د تعلیم کیفیت دومره ښکته ده، له منځه تللی دی، اصلا تعلیم وجود نه لري. په نوم هغه هلکان د پاره هم تعلیم ته هغه نه لري، یعنی په هغه لحاظ چې دوی باید کار کړی وي، نور هغه کیفیت لا پسې له منځه یوړ. دا ټول د اندېښنې وړ دي، دا ټول بنسټیز تاوانونه یې ورسول. خدای دې خیر پېښ کړي.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، موږ ته د نقیب حقمل په نوم یو د ازادي راډیو اوریدونکي پیغام لیږلې دی پر فیسبوک باندې. د لیکلې دی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ او شریک کور دی، او هر یو په دغه کور کې ګډ حق لري، باید هر یو تخپل حق ورکول سي. زه به ور په ور ستاسو پیغامونه چې موږ ترلاسه کوو د فیسبوک لاري یا هم د واتس اپ لاري په دغه خبرونه کې تاسو ته شریکوم. آغلی خوګیانی ز تاس ترځم زما پښتنه استاس خدغه د لک تاس چې واوریدل چې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو چارواکو ته ویل دي چې د دوی د خپل ویان په وینا چې شاغلی متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویل دي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو د سفر بندیزونه نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونه افغانان له ستونزو سره مخامخ کړی دي. ایا تاسو فکر کوئ چې دوی چې د افغانانو ستونزې یادوي اصلا هغه ستونزې یادوي چې د طالبانو حکومت په خپل ور سره مخامخ دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل سوي؟ ستاسو په نظر آیا دا په دې معنا ده چې طالبانو چارواکي له نړیوالو سره د افغانانو پر حقونو او د هغوی پر هوساینه مذاکرات کوي، د افغانانو پر سر باندې مذاکرات ورسره کوي او د ځان لپاره ورڅخه امتیاز غواړي؟
مننه ډیر زیاته. نه، دا کوم شان چې دوی ورته یاد کړی دي وزارت خارجه البته، نو دا د ځان لپاره امتیاز غوښته دي. دوی پر رسمیت نه دي پیژندل شي او باید ومنل پیژندل شي، ځکه دوی د ټولنې یو قشر د بدبختۍ سره مخ کړی دی. بالکل سړي خو څنګه هغه د کور خبره ماشومان سړي ښځې ټول دغه ناورین سره مخ دي، یوازې ښځې نه دي او ښځې ډېرې زیاتې د ټولو اساسي حقونه چې انسان باید ولري دې محروم کړي دي، اند انسانیت په چوکاټ نه بهي بهر کړي دي. دا یو موضوع. بل دوی چې ویچ کسان بانکي دغه مشکلات نه دوی ته کچوړې راځي پټ ښکار، دا چې ته مصرفې څنګه کې چاته دا نور ورکې حساب نور کې حساب دې نه دي. دا دې دوه او دریم دا چې دوی په فورم باندې بندیز دوی چې کومه باندې کړې وي په دوه کې دوی هم لري کړې دي چې دوی سفر نه ما سم بندیز مې سکه کړه. دا کار ملل متحد وو کې دا په ښکارا د افغانستان د خلکو سره په خصوصي خو سره دښمنۍ اعلان ولدي. نو هم دا نه وی چې دا تر اوسه په سمته نه پیژندل شوی، دوه باندې فشار مثلا دوی ته پیسې ورنه کې کېدې شي، دوه باندې فشار یې ګرځي زور د افغانانو نه وزي، زور د افغانستان خلک نه وزي. نو هم دا کوم چې دوی سفر نه باندې باندې چې دوه باندې فشار وي، نو کدا کار نه ملل متحد وکړه خو خلاص خبر تند او دوی به څوک له خوځو په حق دوی خپل شرایط ورته وکنه چې موږ تاسو دا دا کار چې کوو دا شرایط چې نه په ټول وخت په دې خدمت ټول لکه په خوندي کارته شي او د افغانستان خلک مثلا کوم قانوني ازادي چې لري او ټول لري د بیان ازادي به هر څوک لري، د خپلې سارا ازادي به هر څوک لري، د تظاهرات ازادي به هر څوک لري. مارا مس د افغانستان اکثر خځې چا خبر کون دي و ادونه نکړي دوه مارا کوڅه کې تاسو پیسې باندې وخلي شو دی باندې دي ورشته یو خځه ضرورت لري دا اوس چې یو خځه شکرې تکلیف لري هغه مجبور ته چا ورزه شو کی کور کې امکانات لري کلب دی باندې پارت او تلین شي هغه څوک خپل وړ کېږي. دا مشکلات دي چې دوی د افغانستان خلکو ستونزې سره مخ کړې دي. یعنی دوی د غدرې شاین مثلا د درې ستونزې لري په مدارای کې، مګر خبره دا شو د افغانستان خلکو د دې ځکه ستونزې سره مخ کړې دي. افغانستان خلکو ستونزې د دې درې شاو دی وجین دي، هغه د حکومت سره بواجه دي او نړیوال سازمان باید ته متوجه وسی چې خپل شرایط بدلوونه ومني. نو خو اساسي حقونه باید بدو ونه مني، نارینه حقونه باید بدو ونه مني، ماشومان حقونه باید بدو ونه مني. نو چې کله هغه شرط ژوند شو نو به کوم سره معاملہ کې هغه دو کار دی، مګر غیر لږه نو چې مشتون زیوی د زمونږ نمائندګی نه کړی، د افغانستان خلکو نمائندګی نه کړی، دای فقط خپل شون دی ورته دی. مننه.
مننه اغلی خوګانی. اغلی اسحق زی، د همدغه خبرو په دوام باندې تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو په نظر کله چې مخکې جمهوریت نظام وو هغه مهال پر ګرنه افغانان په حمله کې وجل کېدل، یا هم د نړیوالو په بمباریو کې ځینې وختونه داسې راپورونه موږ درلودل چې ملکی کسان هم په هغه بمباریو کې وجل سوي دي، او همداراز ګرنو هم د ګرنو حمله مسؤلیت طالبانو اخیست او خلګو باندې حمله کوله، هغه مهال هم افغانان عادي افغانان لستونز سره مخامخ و، امنیت یې نه درلود، او اوس هم تاسو په نظر آیا بیا هم افغانان د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بند پاتې دي چې طالبان لکه اغلی خوګانی چې ویل چې دوی له نړیوالو د افغانانو پر سر باندې امتیاز اخیستل غواړي او ملګری ملتونه باید در باندې فشار راولي د دې پر ځای چې د دوی خبره ومني؟ تاسو د افغانانو د وضعیت په اړه څه وایست؟ آیا دوی په رښتیا هم د دوغو دوو ځواکونو ترمنځ بیا هم بند پاتې دي، د دوغو دوو قدرتونو یا د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ؟
مننه دقیقا له بده مرغه افغانان په تیر څلوېښت دوه څلوېښت کلونو کې همیشه د سوند توکي وه، نه یوازې چې زموږ خپل هغه سیاسي مشران صادقه نه وه د افغانانو په وړاندې باندې یا د افغان خاورې په وړاندې باندې، بلکې نړیوالو هم تل زموږ سره لوبې کړي دي. او نه یوازې چې دی تل طالبان ته تاسو پوښتنه ځینې وکړي، د دې دغه بحثونه زه ګورم تعقیبوم، نو دی وایي چې موږ سوله راوستل. خیر دی که موږ د لوږ تحمل کو باید د لوږې سره کېږي، ولې حداقل موږ سوله راوستل. نو دلته اوس انتحار انفجار نشته، هر سړی کولی شي په ډېر آزاده توګه باندې افغانستان کې وګرځي. ولې له بده مرغه دا ټول د رسنیو پر مخ باندې دي. تاسو وګورئ که تیر حکومت کې جنګ روانو په څو ولایتونو کې افغانان وژل کېدل، ولې اوسنی شرایط کې امنیت چیرې دی؟ تاسو د دې شاهد یاست چې انتحار انفجار که په هغه په ښوونځي خو لا اوس رخصت دي، که په مساجدو کې دي او یا هم هغه دیني ځایونو کې دي یا هم شخصي کورسونو کې دي، هم هغه انتحار انفجار سورز مخکې د بهرنی چار وزارت په وړاندې باندې هم د یوې درنې چاودنې شاهدانو. د هغه تر څنګ موږ پر سرحدونو باندې زموږ د ځوانانو د له منځه وړلو شاهدان یو. د هغه تر څنګ تاسو وګورئ دومره د غلا او د فساد کچه د نننه په افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې دومره لوړه شوې ده چې حتی یو کس نسي کولی د شپې پر شپږ بجو باندې د مازدیګر پر شپږ بجو باندې خپل د کور څخه په سمه توګه باندې تر یو شفاخانې تر یو بل کوم ضرورت چې که د هغه د دوکان څه لري که تر روغتونه پرې لري که تر یو درملتونه پرې لري، هغه ته ته پر سم باندې نه شتله لري، یا بې غلش کوي او یا به هم طالبان درېږي د غلو په نامه باندې. نو دلته یوازې دا نه دی چې د مخالف ډلې سره دی جګړه وکړي او جنګ ودرېدي نور هر څه ګلو ګلزار سور، نه. دلته یو حکومت دی رهبری کوي، حکومت چې کله دی رهبری کوي دلته خلک کار غواړي، خلک د اوسېدو دپاره ځای غواړي، زمینه د کارسازۍ غواړي، همدارنګه ډوډۍ غواړي. اولس مو دقیقا چې د اوژې خور د خبرې په تایید باندې چې د لوږې مري، همدا اوس په کومه کچه باندې په افغانستان کې په تېرو سنو کلونو کې یخ دی، نو په هیڅ ډول باندې دغه یخ مهارېدو دپاره دی هیڅ نوه سهولتونه نه لري، حتی هغه تش برق چې و هغه برقونه هم لا نشته. نو دلته به ګڼې ستونزې دي، نه یوازې زموږ خویندې ورسره مخ دي، بلکې زموږ ټول وګړي د یو انساني ناورین سره مخ دي. نو زه فکر کوم چې کله دا ژمی خلاصېږي نو په افغانستان کې په واقعیت په ډېره لویه پیمانه پرته دی چې انفجار او انتحار وسي، نو موږ به د ولس له منځه تلو یا هم د هغه انساني ناورین یا د لوړ د ناورین سره ډېر مخ دي، د هغه امان هم له ځان سره ولرو. ولې بیا هم راځم د خبرو خپل خبرو ته برته چې یوازې طالبان د افغانانو پر سر باندې معامله کوي دقیقا لکه تیر حکومتونه چې کړي دي. د افغانانو په نامه باندې پیسې غواړي، ولې ټول د دې خپل شخصي مصارف پر مخ باندې وړل کېږي. کوم ځای کې د افغانانو سره مرسته شوې ده، کوم افغان ته چې کوم کاري زمینه هم مساعده وي یا هم په وزارتخانو کې هغوی دندې ترسره کولې، له بده مرغه هغه کوم پخواني کارمندان چې دي هغه ټول له دندې ایستل کېږي. د هغه پر ځای باندې یو مولوي، یو ملا، یو طالب ګمارل کېږي چې اصلا په هېڅ شي باندې هم نه پېژي، مطلق بې سوادان دي. اته تر ډېرې پرې دی خپل تذکرې تر سره پرې نه لري، نو دی به څنګه کولی شي چې دی په یو اداره کې کار وکړي؟ دغه ستونزې دي چې واقعیت ورځ تر بلې ډېرېږي. او دلته طالبان خو وایي که دی یو ډول خپل ځان خلاصي چې موږ نالوستي یا په حکومتداري نه پوهېږو یا دا دي یا ها دي، په هر ډول باندې چې هغوی ته دغه پروژه ورکړل شوې ده هغوی خپل کار پر مخ بیي. ولې دلته د نړیوالو مسؤلیت دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې موږ ګڼې لاسته راوړنې درلودلې، دی سرمایه ګذاري کړې وه، نو موږ په خپل هېوادوالو د سر په قربانۍ سره موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې، ولې هڅه یو تر خاورو سره یې خاورې کړله. موږ لاړو د صفر سره ضرب سول، لکه هغه شل کاله مخکې چې موږ 2001 کال کې د صفر څخه شروع کړل، نو کله چې دا حکومت که په رسمیت وپېژندل سي یا هم بل کس ورسره راسي د دې سره په مشارکت سره دغه مسله مخ ته بوځي، نو موږ بېرته د هغه صفر څخه شروع کوو. یعنی دا شل کاله لاسته راوړنې زموږ همدا اوس د ټول تحصیل کرده قشر په دې هڅه کې دي. یوازینۍ هیله د هر افغان اوسني شرایط کې دا ده چې څه ډول کولی شي د هېواد څخه سر پدې کړي او د هېواد څخه ووځي. نو دغه هر هېوادونه چې کوم لاسته راوړنې درلودلې، پرمختګ یې کړی دی یا هم په پښو باندې ولاړ دي، هغه هېواد د هغه هېواد په وګړو باندې ولاړ دي. نو کله چې موږ شو تحصیل کرده قشر به وتو بندی یا هم حقل منظر کیږي ام یا هم سلدی ته تاسو شایدان یې چې موږ افای بین افای اعلان کړو ټول افسی وی یعنی کثیر هر څه سی ولې موږ تاسو ته شایدان چې هر ورځ موږ تیر نظامیان موږ سیاسون موږ هر یو دانه په ګوت کیږي هغه په مرموز ډول باندې وشل کیږي چې دا خپل زمينه د دې مسایدي شغکوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم د هیواد څخه ولاړ سي ووزي او یا هم د رواني حالت سره مخ دي که هغه یو هادي کراچیوان دي که هغه سیاسون دي که هر څوک دي ولی دا حالت څه درګرځېدو په مخه باندې نړیوال تل تمر تاسو خلاص راکولای شي کچیر واقعي شکل باندې دي غواړي چې افغانستان بیا د یو تروریزم د مرکز باندې بدل نسی او واقعیت زموږ د سیمه هیوادونه او د هیوادونه چې واقعیت په نړیوال ټولنه کې غړیتوب لري محفوظ ووسی او د دې بیا د ستونزو سره مخ نسی بیا هم افغانستان د جنگ ډګر باندې بدل نسی نو دی کولی سي چې طالبان سره باید کړي نه خبرې باندې کې پر دې باندې فشار راوړي چې تر هغه وخت پر موږ تاسو په رسمیت نه پیژنو سره مرستې باندې دي مطلق په هغه صورت کې چې تاسو باید د شرایط چې کوم د شوزو حقونه دي انساني حقونه دي بشري حقونه دي د ماشومان حقونه دي ټول په عمومي په هغه صورت کې دی کولی سي تعامل سره وکړي کچیر دې ته معمول په شکل باندې همدا کسونی ورته روان یو دی کومک کی دی د نسونه ماړي دي نو دی د افغانستان د ولس دغه چپانه دی پراته چې موږ سره راځي چې نور موږ ولس کو ته همدا سي حالات هم روان دي نو کچیر دغه مرستې یو افته پر باندې سولې طالبان څنګه جر هغه د تحصیلات حالي مشر ومن چې موږ د دینی علوم تر څنګ موږ سری علوم زده کړ ته هم ضرورت لرو یعنی په دې معنی کله چې پر دې باندې بندیز راولګول کې پر دې باندې پیسې باندې دې مطلق جام پاتې دي د هیڅ نو پرمختګ نشي کول دي هیڅ نو دې مجبور دي چې د نړیوال سره تعامل وکړي هغه د ریکي او متل څوک په د غریب څخه وایي او سای واخله خو ډوډۍ ما اخله نو کله پر دې باندې ډوډۍ ودرول سي نو دقیقا بل شک چې دی به دا نړیوال سره کښینی د افغانستان د وګړو هر وګړي حواس به اوري د نړیوالو حق اصول به منی بشري حقونه ته بدرانه ویل لري په هغه صورت کې موږ یو نتیجې ته رسیدلی شو کله کچونی ورته را رواني هودي ته یو سیروم را رواني او دی ډوډۍ پکې رواني نو زه فکر نه کوم چې پنځه کاله نور هم تیر کې دغه حالت پر رواني هم تاسو نه انساني ناورین سره موږ مخ یو او دغه افغانان به قتلی جو ترور به انکل په سرحد باندې وجل کله کله بدل وژم رو کله به طالب مو د دایښ په نامه وژنې دایښ مو د جمهوریت خوا په نامه باندې وژنې دا هر یو دغه رقم روان او هیڅ نه ولا سره روان بنل لرو نو زما من هیڅ دی وطن د خپل هغه خوين دورونه چې په بهر کې ناس دي او د افغانستان د زمينې تټر تکي حقوقي باید په دې اړه باندې پر نړیوال باندې فشار راوړي د مظاهرو تر سره کول سره د ناس سره کوم چې د امکانات لري او نړیوال ټولنه څخه زموږ غوښتنه ده چې واقعا شکل په واقعي شکل کې واقعي غواړي چې افغانستان سره تاسو مرسته وکړي یا د افغانو میرمنو لاسنیوي وکړي تاسو باید پر طالبان باندې فشار راوړي تر هغه دغه وسنی ناورین څخه موږ نجات پیدا
ډیره مننه اغلی اسحقزی اغلی امیل ستاسو خبربل پښتنه کوم د زما د پښتنې مخ کې به د یو اوریدونکو پیغام ولولم زموږ یو اوریدونکو امان افغان مشته یو پیغام لیږل دی د لیدل د چې د شذو حقونو د شذو لپاره یو حقیقت دی او د ملګری ملتونو او نړیواله ټولنې یاد کړي د چې دوی عملی اقدامات نه کوي او هسي خبرې کوي او یو طرف نور سره مرستې کوي او بل طرف ته دا خبرې کوي د لیکل د چې باید مرستي ور باندې باندې کړي او بیا وګوري چې څنګه تغیر کوي اغلی امیل ستاس خبر په د اغلی شخصي خبرو په تړاو باندې پښتنه وکم تاسو واوریدل چې دوی د خپل خبرو پر مهال وویل چې خلکو فکر کاوه چې کډ طالبانو حمله ودرېږي امنیت براسي خو دا سونسول د دوی په وینا جنایي جرمونه زیات شوی دي او دوی دا هم وویل چې طالبان د غلو په بڼه باندې خلک دروي آیا تاسو د دوی خبرې سره موافق یاست چې امنیت اوس هم خراب دی خو ډیر راپور کیږي نه
بلنه کوم واقعا زه د خور خبرې تاییدوم دا واقعیتونه دي دا ترخه واقعیتونه دي چې په دې ټولنه کې روان دي او موږ هر ورځ وینو او روي او سره مخامخ یو دوی چې امنیت راغلی دی امنیت خو تاسو او مخالف هغه سره خراب کړی وو
استاذ راغلی نو امنیت کوم امنیت هغه امنیت تاسو وایئ چې هغه رقم اوس هم موږ عینه بې نامی سره مخامخ یو. ته باور وکړه چې د ولګي نه مجبور دی انسان کله چې د ولګي نه مري اولاد مري هغه قتل هم کوي هغه غلا هم کوي او جنایي جرمونه بې حده بې اندازه زیات شوي دي. یعنی ته باور وکړه چې یو څوک پوه شي چې په دې کور کې یو څو روپۍ شته دي هغه کور وهل کې یا تا دغه مکریانونه چې موږ پکې اوسېږو امن نه وي. نور همدا انفجارات چې پخوا وو همدا هدفي وژنې دي هره ورځ په مرموز شکل په نښه کېږي له منځه وړل کېږي. هغه وایي چې داعش دی او دا وایي طالب دی او دا وایي فلان دی دابستان دی. نو خبره په دې کې ده چې څوک ملامتوي خو دا حالات روان دي نه یوازې چې کم شوي نه دي زیات شوي دي د هغه وخت نه زیات شوي دي. دلته چې موږ اوسېږو موږ ګورو موږ د امن احساس نه کوو ځکه چې کار نشته بیروزګاري زیاته ده غیر د هغه نه چې دا ترور ده او وحشت ده هسې خپرېږي د بیرون نه چې موږ یې نه پوهېږو په مرموز ډول همدا چې انسان پس له دې به انسان خوري په دوکان کې به مواد خوراکک چې څوک دي خلک به چور کړي ځکه چې ولږې سره مقابله کول خو سخته ده. یعنی دې نه وروسته به یو بشري ناورین وي یو فاجعه به وي چې د دې مهار کول سخته ده. اوس چې دغه نړیوال ټولنې خپل پارونه وتړل تاسو باور وکړئ چې ډېر خلک وو چې هغه ته یې احتیاج درلوده هغه یو لویه برخه یې په پوښښ ورکړی وو. اوس چې میرمنې په کورونو کې دي هغه کسان چې خپل د کورونو دپاره امکانات برابره وو هغوی وزګار شول دوی دپاره بې تفاوته دي. یو وایي په یو بس کې چې خیر د سفر کوي موږ به داسې تدابیر ونیسو چې دې نه وروسته د هغه په یوازې پلارې راشي کار وکړي د هغه په یوازې یو ورورې راشي. آیا ورور چې مسلکي نه وي آیا پلار چې مسلکي نه دی څنګه امکان لري چې د هغه وظیفه پر مخ یوسي؟ عمره پوهه او علم او دانش ولري چې هغه پوست پر مخ یوسي. یعنی د دې توجیه ته وګوره یا مور خور یا پلار او ورور ورسره یو ځای دفتر ته لاړ شي نو هغه هیڅ کار او روزګار نه لري چې یو خور سره باید د کورنۍ غړي ورسره یو ځای لاړ شي. د دې هغه توجیه دومره ضعیف دی دومره بېمانا دی چې سړی بېخي ځورېږي. د دوی هغه برنامې نشته یو امید نشته یو ډاډ نشته خلکو دپاره نامي او فقر او بدبختي دا ټول د مصیبتونو مور ده. وګورو چې نور به څه کېږي دا خلک څومره مهاجرت وکړي څومره لاړ شي. اوس خلک وس نه لري د کرا د لارې کنه یو نه پاتې کېږي که کراچوان نه پوښتنه وکړي چې غواړي چې دلته پاتې شي وایي نه که لاره وي زه همدا اوس پرواز کوم دا وطن پرېږدم نور د هر څه سره یې پرېږدم نور وطن موږ ته جواب ورکړی ده خلکو موږ ته جواب ورکړی دی حکومتونه خلکو ته خدمات رایه کوي مسؤلیت اخلي اما هیڅ څوک نشته چې موږ دپاره د اقل یو ډاډه یې نه ورکړي. ډېره سخته ده واقعا هر طرف نه چې ګوري دلته ژوند ختم دی دلته هر څه آرزوګانې امیدونه د ځوانانو د جینکیو د ټولو له منځه لاړل. کورنۍ ټول درد لري چې اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شو ځکه تعلیم که یو ځلې د خپل مسیر نه خطا وخوړه نو بیا هغه هیڅ کلام خپل هغه نورمال حالت نشي نیولی ځکه هغه سن ایجابوي چې په هماغه سن کې هماغه نصاب باید واخیستل شي. کله چې سن وچتېږي نو بیا خو سړی نشي کولی چې هماغه درس په هماغه وخت کې چې نه وي بیا وروسته نه کېږي. هماغه ده چې دا سلسله خطا خوري او خلک بې سرنوشته کېږي. اوس افغانان واقعا درد ډېر زیات دی دلته اوسېدل ګران شوی دی او که دا ډېر دوام کوي دا به نو ډېر زړه پوکنوونکی د دې حالت سره بیا مقابله کول هم څه اسانه خبره نه ده. خلک خپل امیدونه له لاسه ورکړل.
مننه آغلی امیل. آغلی خوګیانی استاس څخه به پښتنه وکم د تاسو ته خلکو رائے درکړي وي د دوی استاز او استاس د افغانستان په پارلمان کې د شوتو د او د نارینه او د خلکو د پخوانی استاز په توګه باندې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي او د طالبانو د حکومت څخه تاسو ک د دوی سره مخه مخ کښینی یو غونډه سره ولري فرض کړی تاسو په دوی ته څه وایست؟
من ندی راځه د نړیوال ټولنه څنګه وکړم دا چې کچ د سر حکومت کوي لکه اوس چې کومه روان دي پټه باندې ک دا په ودروي او یې په کم کې فشار پر اولی او د افغانستان د خلکو اساسي حقونه بل خصوص د خوځو د ماشومان اساسي حقونه په دوی باندې ودومني یو موضوع بل د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره کار کوي نو په داس پروژو باندې کار کوي چې دوی پکې دخل نه وي مفاد باید دوی ته ورنشي دا د دوی ما او طالبان او پټ خلک له خوځو سره خبرې نه کوي نه د خوځو سره څوک وني موږ تاسو ول دا جرګه چې د خوځ په نمایندګۍ باندې اسلام چوک نو واکه دوی خپل مثلا د دوه وایاند مو په کې وخته به مخشاله چې موږ وام جن سلطنت سره کله موږ نمایندګۍ نه کوي طالبان نمایندګۍ کوي اقل خوځو دا خودوی نه مانی او بیا هم نو که فرض کوم فکر وکړو که د خوځ سره خبر ته حاضر شي که خوځ حاضر شي او خبرې مو وري څنګه بیا مختم دا چې افغانستان د خوځو اساسي حقونه باید دوته ورکی تعلیم حق د کار حق د بیان د ازادي حق تاسو هم خپل ځان راغلي د به ټول ورته سفر حق د به ټول ورته ورکی
مننه مننه ډیره اغلی خوګانی اوریدونکو زموږ ته یو چا زنګ هم علي دی یو اوریدونکو دی بر واخلو بلې مهرباني وکي خپل نوم او تاسو ازادي راجو اوري
زه کدلی زدرانی ما پاکستان تاتا او تاسو ملمنه ته اوریدونکو ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام زدران صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی که زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي
پښتنه خو ریډي نه غره مې ما پښتنه تاسو ته چې تاسو نو اعلان وکړي چې ازادۍ رادیو به د شپې اوریدای کیږي شپې نه نه سي سهار نه په پنجاب کې نه نه سي او ما نن په کمپ کې د بلال نه پښتنه وکړال ځای نه نه سي دا کمپ نه بهر خو بالکل نه نه سي اوس په څلور نیمه بجې ونی وا د شپې د خبرونه نه نه سي رادیو په یو بند کې نه نه سي وای ما دا پښتنه دا او وای ما دا خور نه دا پښتنه دا چې تاسو په افغانستان کې د تعلیم چې کوم طالبان بند کړای دی زنناوي ډېر په خپای په دغه غانه پروګرامونه کوي د مهاجرې تنظیم الله سي زارونه دو خځه خطابه شو او سړی به سواده مکس پنګيري شو سم ځوانانه سپنګيري کېږي زمان یې مکس پلارون ماجر شي تنظیم الله سي زمرونه دو ویلم په د مهاجرې نه چاته او جوړ نه کړ چې دای به سواده پاتې شو څلوک لکه په پاکستان کې په ایران ټول د سواده پاتې شوی
ډیر مننه
ویلې په دغه نه دومره توجه ورنکړه نور مننه
ډیر مننه زدران صاحب چې تاسو زنګ ووهه تاسو دغه اندیشنه موږ حل کوو د ازادي رادیو پروګرامونه تاسو څلورويش ساعته پرمنځنۍ څپه دولس شپږنی وی باندې اوریدلای شئ او په دې اړه باندې موږ وخت په وخت نور معلومات هم خبرو تاسو ته چې تاسو وکولای شئ چې د افغانستان په ټولو برخو کې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه راپورونه واوري اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت ډیر لږ پاته دی ل دروس رو ملمنو څخه اغلی سایما خوګانی اغلی خاطر اسحق زی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر ډیر مننه کوم چې لمش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوس هم د دې خبرونه ورسته به د دری خبرونه دوام کوي او تاسو کولی چې تازه خبرونه او د دې ترڅنګ د دغه ورځي هغه مهمه موضوع هم واوري د دری خبرونه کې او تر هغه وروسته به بیا د شکست سکوت په نوم باندې هم دا نور بس د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي تر بلې اونۍ مو پر خدای سپارم
کوم صرف د دهر ظلم هاغ گران نکوی پما صرفا دے دا ہر ظلم هاغ گران نکوی خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی پما صرفا دے دا ہر ظلم هاغ گران نکوی می رقیب دا یار دا مخبز بین جماز تیلی دا حسی چاویلی چی انزونا کا فرا نکوی خوچی سبا پوٹی توستر گو پیار مان نکوی بما صرف دے دا ہر ظلم ہاں